The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د جون د میاشتې و منټه دا وخت شو دی په پاکستان کې د مازیګر شپک په افغانستان کې دی د مازیګر پنځمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو په دې خبرونه کې درته زو شویب زاده
او زه نصر کاکر
هر کله وایوډم به تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
د قبایلی سیمو چارواکي وایي شمالي وزیرستان ایدک سیمه کډوالو د ستنېدو کار به د روانې میاشتې تر اخره پیل کړي او د اف ډی ایم ای تر مخه د باړې شلوبر کام خپل کورونو ته تګ به له سبا څخه پیل کیږي.
ځایي میډیا ته ورکړې شوې یو خبرتیا له مخه د لرکم برخې شلوبر کام کډوالو واپسی به تر شلم جون دوام ولري او د دغه پروژې لاندې به د اتم نه تر لسم جون د شلوبر شیخ مل خیل کام میرن خیلو سلمان خیلو او د ایران خیلو کډوال خپل کورونو ته ولېګلې شي.
د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالي طالبانو نه د بیرته اغیستو لپاره افغان ځواکونو د وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې په جګړه کې ډیر عام خلک وجل کیږي.
او د امریکا صدر براک اوباما د جی 7 هیوادونو د غونډې لپاره جرمني ته رسیدلې. چارواکي وایي د غونډې مهمه موضوع به تجارت وي. تر غونډې وړاندې 15,000 پورې خلکو احتجاجونه هم کړي.
going to discuss our shared future, the global economy, the forging new trade partnerships across the Atlantic, standing up to Russian aggression in Ukraine, combating threats from violent extremism to climate change.
قدر من اوردونکو دا اوسر ټیک یو سپام شه د دې اوسر نور مهمو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی اعلان کړی چې لباړې څخه بې کورسی وي د شلوبر کم بیرته خپل سیمې ته د ستنېدو پروسه به سبا د دوشنبه له ورځې څخه پیل کوي. تر دې وړاندې حکومت د بیرته ستنېدو لپاره د جون 2 نیټه ټاکلې وه خو بیا یې وځنډوله. چارواکو ډیوا ریډیو ته ویلي دا پروسه به تر شلم جون پورې دوام ولري او وایي چې د موبایل سیم کارډ له لارې به هرې کورنۍ ته د سفري خرڅ لپاره 10,000 روپۍ او سیمې ته د رسېدو وروسته به د بانک کارډ له لارې 25,000 روپۍ سملاسي ورکوي. بې کورسیوي خلک وایي هلته د بې ثباتۍ او جګړې له امله د دې کورونو ته سخت زیان اوښتی دی او باید حکومتي چارواکي د دغه څېړنه هم زر تر زره شروع کړي. بلې خوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي هم وایي د سپین وام 14,000 کورنۍ خپلې سیمې ته ستانه شوي دي او د یده کډوال به هم زر خپل کورونو ته ستانه کړي.
د خیبر پختونخوا صوبه گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي دی پاکستان او ټول سیمه ته امن او خوشحالي د قبایلی سیمه په لار تیریږي او په وطن مین قبایل د غلطه د خپل پوسټ سره او غف اوګه د خپل هیواد دفاع کوي. د خالی پورس په خبر گورنر هاوس کې کراچۍ کې د مشته قبایلی مشرانو یو جرګې ته خپل وینا کې گورنر ویلي دی د ترهګرې پر ضد روانه جګړه کې قبایلی خلکو د خپل خاورې لپاره ډیره قرباني ورکړې ده. اخو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په لاهور کې ویغونډه تا ویلي دي چې غربت او امنیت د بلوچستان صوبې دوه لوی ستونزې دي. نور حال د ډیوی ریډیو خبريال ارشد حسین نورو
د زیاته کړ چې نان فنکشنل حکومت فنکشنل کړو، پولیس د سیاسي اثر رسوخ نه آزاد کړل او په بډو رشوتونه هم قابو اوموندلا.
ہم نے ان کی ٹریننگ شروع کروائی، ہم نے ان کو اکوپ کیا. مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے پولیس والے کے پاس 20 گولیوں سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. ہم نے اس کو اکوپ کیا، اس کو بلٹ پروف گاڑیاں دی، اس کو آرمی سے ٹریننگ دلوایا.
دی وای چی د بلوچستان موجوده حکومت نه یوازې پولیس ته سیاسي اثر رسوخ نه آزاد کړ، بلکې پولیس په جدید وسله هم سنبال کړ او ورلې د فوج په ذریعہ تربیت ورکړو. خاغلی عبدالمالک بلوچ په ایالت کې د تعلیم په څنګه کې د کړی پرمختګ هم ذکر وکړو او ویل چې کله هغه د حکومت واګې په لاسونو کې واغستلې نو د ایالت زیاتره ماشومان د سکولونو نه بهر وو. خو د بلوچستان موجوده حکومت یوازنی حکومت او چا چې بلوچستان ایجوکیشن سیکټر پلان معرفي کړو، بکه د امنیت د خوالي په حق له دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په وړاندې ورځو کې د مستونګ په سیمه کې نامعلوم وسلوالو 22 مقامی پښتانه په بيدردې سره وجلی وو او صوبایي او وفاقي حکومت د پښتنو د وجنې د غامل د بهر ملکی خفیه ایجنسیانو په سر ورته پلی وو او ویلو چې بهر ملکی پټ لاسونه بلوچ او پښتون قام په خپل منځ کې جنگول غواړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د څلور پولیس مامورینو په وژنه کې د لاس لرلو په ګمان یې درې دېرش کسان نیولي. د دوی په وینا دا ټول کسان یې له پښتون آباد او شاوخوا برخو څخه د عملیاتو په مهال نیولي او د پښتنو لپاره یې پټ ځای ته انتقال کړي دي، خو د نیول سوو کسانو په باب نور معلومات نه دي ورکول سوي. پرون د هلته نامعلومه وسلوالو د پولیسو د ګزمې په موټر ډزې وکړې او څلور پولیس مامورین یې ووژل. او تازه راپورونه وایي هم د کوټې په بچا خان چوک کې ناپېژانده وسلوالو د هزاره قبیلې درې وګړي په ډزو وژلي چې له امله هلته یوارې بیا وزه کړکېچنه شوې ده.
د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالي د طالبانو نه بیرته اخیستلو لپاره د افغان عسکرو د طالبانو سره جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په جګړه کې ګڼ عام خلک وژل کیږي. افغان طالبانو یمګان ولسوالي د خالی په ورځ د سختې جګړې وروسته نیولې و. ملګرو ملتونو نن د اتوار په ورځ بیا خبرداری ورکړې. په افغانستان کې په روانه جګړه کې په زرګونو عام خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي او ګڼو نورو بیا خپل کورونه د جګړې د لاسه پرېښو دي او نږدو سیمو ته په کډه تللي دي. د بدخشان ایالتي چارواکو په وینا افغانستان د افغانستان امنیتي ځواکونو په یمګان کې د څو ساعتو لپاره د وسلوالو سره جګړه کړې وه، خو بیا یې د ولسي نقصان مخه نیولو لپاره دغه سیمه پرېښو دي او اوس بیا دغلته د یمګان کنټرول ترلاسه کولو لپاره د فوځي عملیاتو تیاری روان دي.
هم په افغانستان کې چارواکي وایي د دولت مخالف وسلوالو لوګر ولایت کې د ماین پاکۍ لږ تر لږه دولس کارکوونکي تښتولي. د پولیسو مشر جنرال عبدالحکیم ساگزی ویلي وسلوالو شپږ کارکوونکي نن او شپږ پرون تښتولي. بلخوا اروزګان ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د پولیسو په یو شمېر ماموریتونو باندې بریدونه کړي او دوه پولیس عسکري وژلي. د دوی په وینا دا بریدونه د ګیزا په ولسوالۍ کې سوي او زیاتوي چې نږدې 1500 کورنۍ له سیمې څخه کډه سوي دي.
په ترکی کې نن پارلماني انتخابات روان دي چې پکې د 15 کروڑ نه زیات خلک خپل رای ورکوي. د ترکی د انتخاباتو نتیجې به دا فیصله کوي چې آیا د 12 کالو نه په واک کې پاتې شوی ډله به بیا حکومت جوړ کړي شي او کنه. د ترکی د سرکاري میډیا تر مخه د ملک په یو اتیا صوبو کې د پارلمان د 1500 څوکیو لپاره د شلو سیاسي ډلو نه علاوه آزاد کاندیدان هم په انتخاباتو کې برخه اخلي. د رای چولو لپاره ځایي وخت سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې ټاکل شوی دی.
د امریکا صدر باراک اوباما په جرمني کې د هی چیرې چې به هغه د نړۍ پرمختللي وو صنعتي هیوادونو سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. هغه د یک شنبه پروسه سیلاني سیمه باورین کې د جرمني له چانسلری انګلا مرکل سره د خلکو یوې غونډې ته ویلي هغه به له خپل جرمن هم منصب سره د دواړو هیوادونو د شریک آینده او په یوکرین کې د روسیې یرغل په ضد د درېدو په باب خبرې وکړي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکې، کینیډا، جرمني، فرانس، برتانیې، ایټلی، جاپان او یورپی یونین مشران نن د نړۍ شپږ غټ صنعتي هیوادونو یا جی سیون غونډه کې د نړۍ په مهمو مسلو خبرې کوي. د امریکې صدر باراک اوباما ویلي دوی په ډیرو مشکل چیلنجونو خبرې کوي.
We're going to discuss our shared future, the global economy, the forging new trade partnerships across the Atlantic, standing up to Russian aggression.
موږ به په خپل شریک مستقبل، نړیوال اقتصاد، چې روزګارونه او موقع پیدا کوي، مضبوط او ترقی یافته یورپی یونین، د بحر اوقیانوس دواړه اړخو ته نوي تجارتي تړونونو، یوکرین کې د روس جارحیت مخې ته ودرېدو او د ترهګرۍ او موسمي بدلون د خطرو مخنیوي په سر خبرې کوو. دوی به منځني ختیځ کې یو شمېر مسلو او په بحر الکاهل کې د چین لخوا نوو جزیرو ته خپل واک غځولو په سر هم خبرې کوي.
د اسرائیل پوز ویلی په شمالي غزا پټه کې ورستو دغه هوایی بریدونه کړي چې د غلطنا سویلی اسرائیل باندې راکټي بریدونه شوی. دغه د غزا دغه سیمه بیا د حماس وسلوال ګوند په کنټرول کې ده، خو د اتوار د ورځې دغه بمباری کې تر دې دمه د مرګ جوبلس رپورټونه نه دي راغلي. خو په غزا کې وی وسلوال لیډلې بیا په اسرائیل د راکټي بریدونو ذمہواري په غاړه اغستې ده.
ملګري ملتونو ویلي د یمنی یاغیانو او په نړیواله کچه منل سوي جلا وطن یمنی حکومت ترمنځ به خبرې اترې د روانې میاشتې په 14 نیټه جنوا کې کیږي. د ملګري ملتونو یو ویان د شنبې په ورځ د دې نیټې اعلان کړی او ویلي دي عمومي منشي بان کی مون د صدر عابد ربو منصور او د شیعه یاغیانو ترمنځ د لوزنامې هرکلی کوي. په یمن کې شیعه یاغیان د سر شار سنا د زیاتره برخو کنټرول لري. ویاند ویلي چې ښاغلی بان کی مون په دواړو خواوو غږ کړی چې د بشري مرستو رسولو لپاره دي د ډزبندۍ یوې بلې لوزنامې باندې هم موافقه وکړي. د شنبې پر ورځ سعودي چارواکو ویلي وو د هیواد په جنوبي غربي برخه کې د یمن لخوا توغول سوي د یو سکټ توغندي مخه نیولې او ناکام کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلو قدر منوریدو کو خبري خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه واجی اصل کا سرنګ چوڑان تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی اعلان کړی چې لباړې څخه به کورسیوی د شلو برکام وګړي بیرته خپل سیمه ته د ستنېدو پروسه به سبا د دوشنبه لروزي څخه پیل کوي. تر دې وړاندې حکومت د بیرته ستنېدو لپاره د جون دویم نیټه ټاکلې و، خو بیا یې وځنډوله. دغه چارواکو ډیوه ریډیو ته ویلي پروسه به د جون تر شلمې نیټې پورې دوام ولري. ابراهیم شینواری نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د مارچ په شلمه نیټه شروع کړې شوې د باړې کډوالو واپسې په اولنی پړاو کې د کاخیلو او پاکاخیلو کې میشت د باړې نور کومونو د کډوالو واپسې تر سره کېدو نه پس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې اعلان کړی چې د واپسې پروژې په دویم پړاو کې به د باړې سره تعلق لرونکي شلو بر کام کډوال خپل کورونو ته ولېږلې شي او د دې کار شروع کولو لپاره سبانې ورځې نه د جون اتمه نیټه غوره کړې. حکومت د دې نه وړاندې هم اعلان کړی و چې د شلو پر کډوال به د دویم جون نه خپل کورونو ته لیږلی شي، خو د ځینې ناخودلو شو لامیرو لوجه دغه پروژه قریبا یو اونۍ وځنډوله شوه. ځایي میډیا ته ورکړی شوی یو خبرتیا له مخه د لرکم برخې شلو بر کم کډوالو واپسی به تر شلم جون دوام ولري او د دغه پروژې لاندې به د اتم نه تر لسم جون د شلو بر شیخ مل خیل کام، میرن خیلو، سلمان خیلو او د ایران خیلو کډوال خپل کورونو ته ولېږلی شي. دغه سې د یولسم جون تر دیالسم جون به د ونګری کام درې لاندې نیو توپیو مطمئن خیلو، پیر لال خیلو او کوی خیلو کورنۍ خپل کورونو ته لاړ شي او بیا به د 15 جون نه تر 18 جون د درې پلاری زونا خیل، دوبی خیل او پبی خیل واپس ولېګلې شي. اخر درې ورځې یعنی د 18 جون نه تر شلم جون به د شلوبر علاقې نه به کور شو د باړې نور کامونو کډوالو واپس تر سره شي. د حکومتي پلان لمخه دغه واړه کډوالو لبه د چا حتمی شمیره چې تر اوسه معلومه نه ده د موبایل سیم کارت د لارې ترانسپورت د پاره لزر روپۍ او کور ته رسیدو نه پس سمدستي مصرف د پاره د بینک اے ٹی ایم کارڈ پذریعہ دیوی کورانے پسر نور 15000 روپے اوور کریشی. دو حکومتی چارواکو پوینا حقوی دا باڑے کڑوالو خپل کورون تا لیگلو سرسم دا غلطا دا بدمنی لوج متاثر شو کورونو ایو سر بھی ہم شروع کڑی. خود شلوبر کام سر تعلق لرون کا یوزائی مشر بازارگل اپریدے غختنہ کئی چھ باید دا کورونو دا غصر بھی دا حقوی واپسی تر سرکی دو نپس اکڑیشی زکا چھ دا حقا پوینا دا کورونو اصل سیختنو پا غیر موجود گئی کی دوی تا رسیدلو اصل تلفاتو کچھ معلومی دل ممکن ندی. او په داسې حال کې چې حکومت دا کاخل کډوالو د واپسې تر سره کېدو او د شلوبر کډوالو د واپسې اعلان کړی، نو بل اړخ ته د تیرا بر کمبرخیل جوړ درې، یګو میلا، تاجو او د اوشنه علاقو کډوالو د تیر یو کال راهیسې د خپل واپسې په انتظار کې دي. د دغې علاقې سره تعلق لرونکي وکس واجد خان د خپل دغې مشکل په حق له ډیوه راډیو ته داسې وویل.
تقریبا درې کال مکمل کېږي دا کوم د میدان خلک چې متاثرین کېدل دغه سره بالکل مونږ په یوه ورځ باندې راوتل یو او د میدان د خلکو واپس یو شول او د مونږ د واپس هیڅ کیسه طریقه ترتیب نه جوړيږي او چې څومره اعلی حکام دي، کاغذ د ادارو دي او کاغذ د پولیټیکل ایجنټ ته او کاغذ ایف ای د ټول سره مونږ ملاقاتونه وشول او بس مونږ لا ډیر نه زیات ټیم چیرو کوي، بس شل ورځې ټیم رو کی میاشت ټیم رو کی او بس خدا باندې مونږ لا دوه کارو کی او بس بیا د واپس هیڅ کیسه ترتیب نه جوړيږي. نو مونږ د خلک ډیر سخت مشکلات سره مخ شو، کورونا وران شول او زمیدارې زمکه مشړې شوې او بالکل دومره په تکلیف کې وخت راو موږ په کورما جنسي کې کنه چې هات نه زیات. نو بس دا مهرباني وکړه شي چې بس دې موږ لپاره د واپسې نیټه زر نظر اعلان شي.
د تیرا بر کمبرخې دغه علاقې د کورم ایجنسی سر نږدې د زړې میلې سره په پوله پرتې دي او د دغې سیمې مشران ټینګار کوي چې د دوی د سیمې امنیتي وضع اوس دې ته موافقه ده چې دوی خپل کورونو ته واپس ولېږلې شي. دا مهال د دغې سیمې د 1200 نه زیاتې کورنۍ د کورم ایجنسی سدې او شاوخوا علاقو کې میشت دي او په دې کې زیاتره کورنۍ سره حکومتي مرستې هم د ډېرې مودې راهیسې کټ کړې شوې دي چې له وجې دغه کډوال د نورو ګڼ شمېر مشکلاتو سره سم د مالي ستونزو سره هم مخ شوي دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ڈیو راڈیو، خیبر ایجنسی.
قدر ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګران اردوونکو که تاسو په میډیم ویوز باندې د ډیو ریډیو خبرونه صفه نه اورئ نو تاسو کولی شئ چې په شارټ ویوز 9310 او 9330 باندې د ډیو ریډیو خبرونه په صفه توګه اورئ. زمونږ پروډوسر صاحب وایي چې اوریدونکي نشي کولی چې په میډیم ویوز باندې دا خبرونه اوري، نو هغه اوریدونکي چې خبرونه نشي اورېدی تاسو کولی شئ چې په شارټ ویوز 9310 9330 باندې د ډیو ریډیو دغه روانه خبرونه په صفه توګه اورئ. اوس هم ستاسو پام راګرځو یوې معنی کې ته د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل افسر ظهیر الدین بابر ډیو ریډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان سپین بام تحصیل 1400 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې دي او زیاته کړې ده چې د دک سیمې کډوالو د بیا ستنېدو پروسه به د روانې میاشتې اخیره پورې شروع کیږي. د پاکستان قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې د آپریشن ضربیات شروع کېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو مجبور شوې وې. د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل افسر ظهیر الدین بابر سره دغه مرکز زموږ همکار عدنان میټنی کړې. ستاسو په مطرح ګرځو
دا هغه ول پری انویسمنت کې د انتظامی سره چې موږ تایید یو شو شیر ایکسپیکټډ ټرن اوټ وسی دا نو د دې هم موږ انویسمنت شروع کړل او د فلال خو یو د وکلي روان دي، نو په دغه فیس کې ان شاء الله د دې ایدک واکسین شروع شي.
د وکلي دا د ایدک علاقې ول دي،
دا خو اوس خو سپینو مال روان دي کنه
جی، نو ادکو چه طریقه کار دا داسې ویل کیږي چې تاسو کمیټه اعلان کړی دا هغه سره رجسٹریشن کوي، نو په دې طریقه کار کلر دا خلک پوه شي
دا څه کوي دا څه خلک زیات دي کنه
چې
د ترتیب سازولو د لپاره مونږ د ادکو د مشرانو یو کمیټه جوړه کړې ده. هغه بیسیکلی کمیټې مونږ د دې په خپل مشران ته وسې د تاسو خپل مرکز کې سره کېنه کمیټې جوړه کړه او اوورال به بیا هغه مونږ سره تعاون کوي. دغه د دوم نه خلک هر څه سره فردن فردن په مونږ نه شو کولای کنه نو دې کمیټې ته بیا مونږ دا تاسو هم ورکولو زمونږ انلیسمنت فارم دی هغه مونږ دې ته ورکولو او دې بداکاری چې د کم خلک په ایدکو کې اوسي هغه فارم به باقاعده دې تصدیق کړي دې ته فارم دې به خلکو ته دې خلک به واپس دې ته فارم ورکړي. هغه فارم زموږ صرف اوسې د کمیټې نه اخلو، بل چا نه ځکه نه اخلو چې یاره څه پته نه لګي چې یو سړی چې په ایدو کې اوس هم کنه اور هغه موږ ته فارم روډ انډیویجوال نو دا پریکټیس ډیسکس کول د پاره کمیټې موږ جوړه کړل. دې نه علاوه چې بیا هم په واسطه دوران کې څه وړې غټې مسلې راځي چې دې کمیټې ته موږ اپروچ کړو.
نو دا کمیټې خلک د سه پیژندلې خلک تي په دې پورې یو عام سړی اکسس کولای شي؟
بالکل، دا همغه د ابولرز جرګه وکړه دا د ایدکو مشرانو ته موږ چې په خپل خو خمو ته په ها بای بارا او پړه لیک خلک راځي چې دا ستاسو خلک دې کمیټې د ستاسو په خوخه او هغه ایزلی اکسسبل.
نو د کمیټې څخه تر اوسه پورې څومره پرمختیا شوې ده؟ لکه آیا د کمیټې جوړه شوې ده؟
سبا به ان شاء الله غمونږه زاد دا مونږ ته ریپورت شي نو دا به مونږ اناونس
او امکان کله ده چې د ایدک علاقې خلکو واپسی به علاقې ته کله شروع شي؟
یره امید ده چې د دې میاشت په اند کې به شروع شي ان شاء الله.
پر روزا کې لکه اند کې به روزا هم وي؟
پر روزا هم ده اند کې امید
او د سره د خلکو کښې دا یو غوښتنه شروع ده چې آیا هلته آپریشن تیر شو نو ایدک علاقه چې ده په آپریشن کښې هلته څومره پورې بنیادي اسانتیاوې په ځای کړې شوې دي، آیا هغه علاقه اوس د اوسېدا قابله ده؟
اصل کښې ګوره چې مونږ د کوم خلکو واپسي کوو که نه
جی،
نو اول د هغې علاقې ګورمنټ مشین دې فنکشنل کوو او بیا د خلکو د واپسۍ ترتیب جوړوو. نو چې کله ایدک انشاءالله واپس کېږي که نه په دا دوه دوه نیمو درېو وختو کې نو هلته به بنیادي سهولتونه ټول فنکشن شوي سره د سکولونو د هیلث مراکزو د اوبو انشاءالله او د بجلی.
او ځکه د سپینوام پوښتنه وکړه چې آیا هغه د واپسۍ مرحله کوم ځای ته ورسېده؟
سپینوام کښې اوس څلورم کله روان دی
جی،
د دې کلم دې بوبلی دا روان دی د سپینوام او دا تقریبا روزانه د هفتو د اتوار نه علاوه 15 بیا کړي دي
تر اوسه پر څومره رسیدلې دي؟ داسې شمیره معلومه ده؟
1570 فاملی.
دا سپینوام تحصیل ته واپس شوی دی؟
دا د سلورو کلو واپس شوی.
خو لکه شمالي وزیرستان دا وخت لس لکه پورې خلک بې کوره دي، او خصوصا هغه خلک چې افغانستان خوا ته سرجي اړېدلې دي. ټلیفون په ذریعه باندې دا زیاته غوښتنه کوي چې آیا چې کوم خلک په افغانستان چې دي هغې پر دې کوم طریقه کار دی خلکو د واپسۍ دپاره ایښی ده؟
کله هم ګوره، دا واپسي په دې بیسز نه ده چې یو سړی افغانستان ته تللی او ورته کراچۍ ته تللی دی. د واپسۍ اصل کې ډومین دی کلي، که نه کله د کلي واپسي اعلان وشي، نو چې کوم خلک په دا نور ترتیب شي په دغه ترتیب به دغه خلک هم.
سمه ده جی، ډېره مهرباني چې تاسو ډیوه راډیو سره خبرې وکړې.
دا د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلو کډر منو ورډونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښه استه، او سیوري بیا هم قبایلی سیمو لوري ته ځو چیرې چې په لنډی کوتل کې د قبایلی سیمو د سیاسي ائتلاف یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې چا چا ویناګانې کړې دي، څه غوښتنې دي، او څومره مهم دی دا ائتلاف؟ دا ټول پښتني به کوو په سیمه کې د جوړ ریډیو له خبريال ابراهیم شینواری صاحب څخه چې دا وخت له مر سره په ټلیفون باندې موجود دي. ستړي مسي شینواری صاحب، په خیر علي. ډیره مننه له تاسو څخه. هم تر ټولو مخه کداره ته وایسه چې د قبایلی سیمو د سیاسي ائتلاف چې دا غونډه سوې ده، د چا له خوا ده، او په دې سیاسي ائتلاف کې څوک څوک دي؟
کاکر صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده چې دغه سیاسي اتحاد کوم چې په خیبر کې را جوړ شوی دی او د فاټا سیاسي اتحاد په نوم باندې یادول شي، په دغه کې د واکمنه ګوند په شمول لکه کاغه واکمنه ګوند په مرکز کې دی، دلته په خیبر پښتونخوا کې د دغه ټولو ګوندونو په شمول د ټولو ګوندونو مشران په دغه کې شامل دي. او دا اتحاد چې دی د ګورنر لخوا را جوړ شوی، د فاټا ریفارمز کمیشن په ضد را جوړ کړی شوی دی، کوم چې په قبایلي علاقو کې په نظام کې د بدلون په اړه باندې یو څه تجویز وکړي. دا تقریبا درې اونۍ وړاندې په خیبر کې راجوړ شو، او د دې وړاندې دوی په جمهوریت کې هم دغه سیاسي جلسه جوړه کړې وه، او نن په لنډی کوتل کې باچا خان چوک کې هم دغه سیاسي جلسه جوړه کړې وه. په دغه کې د عوامي نېشنل ګوند په صوبایي اسمبلی کې چې کوم پارلماني لیډر دی، سردار حسین بابک، او دغه جماعت اسلامي مشر رضا عبدالرشید، او د جماعت نوم اسلام مرکزي مشر هم، بیا په کې د فاټا د قبایلي سیمو د پارلماني غړو هم، کوم چې همیشه عمومي توګه دوی حکومت پلو بنلې شي د کوم بدغه سیاسي جلسه کې ګډون دلوتي.
او د دې غشتنې څه وي؟
غوښتنه د دې اولنې کارګر سره تاسو کوم د کوم کمیشن کې جوړ شو، کوم وړاندیزونه چې کمیشن وکړي، او دا غوښتنه د کمیشن دغه وړاندیزونه په مکمل توګه رد کړي، هغه چې موږ ته خدمت دا کمیشن دا غوړو غوښته او بخې دا وړاندیزونه بالکل قبول نه دي. ګورنر چې په خپل سیاسي کسې خو غیر سیاسي ګامونه پورته کوي، د تور لگاو چې دا یو حکومتي نوکر دی، نه چې د قبایلو نماینده، او قبایلو چې کوم بدلون هم راوستي شي، هغه باید قبایلی مشرانو او سیاسي مشرانو کو خو باندې را وسته شي. نو یو خو طرف ته دغه کونسل بيخي مسورت کو سره دي پسند د سيتو غ باندې د اختیار د بيخي د منځورلو، او سره په قبایلی علاقو کې د خیبر پښتونخوا په شانتي د بلدياتي انتخابونو د کولو هم غوښتنه وکړه.
ډېر مننه ابراهيم شنواري صاحب، او د ځان خیال ساتي.
ډېر مهرباني، خوشاله.
د پنجاب
ګلردونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو ته یو ریبیا یادونه درکو چې تاسو کولای شئ چې د ډیو ریډیو د خبرونه په شارټ ویوز 9310 او 9330 باندې په صفاتو غواوري، او سم تاسو په امرا ګرځو یو بل ریپورت ته. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ نن په لاهور کې د نېشنل پارټي ورکرز کنونشن ته د وینا په مهال ویلي دي غربت او بدامنی په بلوچستان ایالت کې د روان کړکېچ لوی علتونه دي. په خپل وینا کې د ایالت اعلی وزیر په تیرو دوه کلونو کې په صوبه کې د خپل حکومت په لاس راوړنو باندې هم رڼا چولې ده. نور حال د ډیبریډیو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې اورو.
د پنجاب ایالت مرکزی خار لاهور کې د نېشنل پارټي ورکر کنونشن ته د خطاب په موخه خاغلی عبدالملک بلوچ د تیرو دوه کلونو دوران د خپل حکومت په کارکړدګۍ رڼا واچوله، او ویل چې په ایالت کې د حکومت چارې په مشکل وخت کې سنبال کړې وي، خو اوس د یو برای تاوان کاروبار ختم کړی دی، او د ترهګرۍ په پیښو هم قابو موندلې ده. د زیاته کړه چې نان فنکشنل حکومت یې فنکشنل کړو، پولیس یې د سیاسي اثر رسوخ نه آزاد کړل او په بډو رشوتونه یې هم قابو اوموندله.
ہم نے ان کی ٹریننگ شروع کروائی، ہم نے ان کو اکوپ کیا. مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے پولیس والے کے پاس 20 گولیوں سے زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا. ہم نے اس کو اکوپ کیا، اس کو بلٹ پروف گاڑیاں دی، اس کو آرمی سے ٹریننگ دلوایا.
دی وای چی د بلوچستان موجوده حکومت نه یوازې پولیس ته سیاسي اثر رسوخ نه آزاد کړ، بلکې پولیس یې په جدید وسله هم سنبال کړ او ورلې د فوج په ذریعہ تربیت ورکړو. خاغلی عبدالمالک بلوچ په ایالت کې د تعلیم په څنګه کې د کړی پرمختګ هم ذکر وکړو او ویل چې کله هغه د حکومت واګې په لاسونو کې واغستلې نو د ایالت زیاتره ماشومان د سکولونو نه بهر وو. خو د بلوچستان موجوده حکومت یوازنی حکومت و چا چې بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان معرفی کړو.
جب هم آئے تو کوئی ٹیچر سکول جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بٹ آج ہم نے جو ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم دی ہے وہ within one year ہم تمام بلوچستان کے اسکولوں کو کوئٹے میں بیٹھ کے مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ان میں ٹیچر موجود ہے کہ نہیں ہے، اس میں اسٹوڈنٹ ہے کہ نہیں ہے، یہاں سیکورٹی کا کیا پرابلمز ہے.
دی وائی چی کلمنگ پہ حکومت کے راغلو نو استاذان سکولوں تا اور ڈاکٹران رختونوں تا تلو تا تیار نو. خنن چی منگ کم دا مینجمنٹ انفارمیشن نظام ورکلو دا حقی دلاری دا کوٹی نمونگ دا گرد بلوچستان دا سکولونو سارنا کوو. نمبلی اویل کسوک دا ملک پا نور سیمو کی هر سو چغی سوری وحی خسو کی ناوری، خو پا لاہور کی یو چغا پا گرد پاکستان کی اوری دیشی. دی اویل چی دا گوادر دا منصوبے پا حق لا وفاقی حکومت دا بلوچستان ایالت اڑان دی زنا منلی دی او وزیر اعظم نواز شریف دو ارب روپے پا گوادر کی د سڑکونو او بنیادی اډانه د جوړخ لپاره هم ورکړی دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر په صوبه کې د امنیت د خوالی په حق له دا خبره په داسې حال کې کړی دی چې په وړاندې ورځو کې د مستونګ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو 22 مقامی پښتانه په بیدردی سره وجلی وو او صوبایي او وفاقي حکومت د پښتنو د وجنې دغه عمل د بهر ملکي خفیه ایجنسیانو په سر ورته پلی وو او ویلو چې بهر ملکي پټ لاسونه بلوچ او پښتون قام په خپل منځ کې جنگول غواړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
اردن کو وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. اردن کو نن به پاکستان په وخت 15 منټه پاسه 9 بجې باندې تاسو واشنگتن نه تر خبره پروگرام اوري. دغه پروگرام تاسو وړاندې کی زموږ همکار رحمان بنیری او د خبرونه په ورستۍ برخه کې قدم اردن کو نن با د شپه په خیر پروگرام کې د وکیل خان سره پروگرام هم تاسو اوریدل شي. پای کې هغه اکثر اف امریکا کې میش چې کوم پښتانه دي د هغې پاک لبانې معلومات درکې. تاسو ته دا هم در یاد کو چې د خبرونه په دویمه برخه یعنی د پاکستان په شپږمې بجې چې کوم خبرونه د پاغه کې په تاسو د افغانستان پاک تفصیلي رپورټونه اوریدل دي سره سره به نړیوالو خبرونو رپورټونو کې ککر سره زموږ سره د G7
بالکل دا د وو هغه پرمختللی صنعتي هیوادونو غونډه ده چې په جرمني کې به کیږي او صدر باراک اوباما هم ورسېدلی دی او د دې په تجارت باندې هم خبرې کوي او سره په یوکرین کې د روسیې د یرغل د مخنیوي په باب هم.
ترکی کې انتخابات روان دي، پاغه هم تفصیلی رپورٹ لرو. قدر منوردونکو هندستان او بنگلاديش ترمنځ
دا به ډیر خوندور رپورٹ وي. قدر منوردونکو ضروري واوري چې بنگلاديش او هندستان یو د بل سره د ټاپوګانو د بدلون را بدلون یو لوزنامه هم لاسلیک کړی ده. تفصیل هم په دې خبرونه کې در سره شریکو.
موږ سره اوس یو څو شیبو کې راځو د غټول رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو
او په کوټه کې د کتابونو میله هم مېروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اردن کو ډیو ریډیو ته یو واری بیا په خیر را لای وخت شوه ده. په پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمې، افغانستان کې دی د مازیګر شپږ، او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه نیمې بجې دی. د خبرونه وړاندې کوم کې زه شعیب زاده
او زه نصر کاکا.
یو واری بیا تاسو په امر کړو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته
د قبایلی سیمو چارواکي وای شمالي وزیرستان ایدک سیمه کډوالو د سنیدو کار به روانه میاشت تر اخره پیل کی، او د اف ډی ایم ای لمخه د باړیش لوبر کام وګړي خپل کورونو ته تاګبه له سبا څخه پیل کیږي.
ځای میډیا ته ورکړی شوی خبرتیا لمخه د لړکم برخې شلوبر کم کډوالو واپسی به تر شلم جون دوام ولري، او دغه پروژې لاندې به د اتم نه تر لسم جون د شلوبر شیخ ملخیل کم، میرن خیلو، سلمان خیلو او دیران خیلو کډوال خپل کورونو ته ولېګلې شي.
د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ طالبانو د کنټرول نه بیرته اخیستو لپاره افغان ځواکونو د وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان په جګړه کې ډیر عام وګړي وژل کیږي.
او د امریکا صدر براک اوباما د جی 7 هیوادونو غونډې لپاره جرمني ته رسیدلی. چارواکي وایي د غونډې مهمه موضوع به تجارت وي. تر غونډې وړاندې 15,000 پورې خلکو احتجاجونه هم کړي دي. صدر براک اوباما وایي
going to discuss our shared future, the global economy, the forging new trade partnerships across the Atlantic, standing up to Russian aggression in Ukraine, combating threats from violent extremism to climate change.
ګنردن کو داو سرټک یوس پام شه د تفصیل تا
د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی اعلان کړی چې له باړې څخه بې کوره سوي د شلوبر کم د وګړو بیرته خپلې سیمې ته د ستنېدو پروسه به سبا د دوشنبې له ورځې څخه پیل کوي. تر دې وړاندې حکومت د بیرته ستنېدو لپاره د جون 2 نیټه ټاکلې وه، خو بیا یې وځنډوله. چارواکو ډیو ریډیو ته ویلي دا پروسه به تر شلم جون پورې دوام ولري، او وایي چې د موبایل سیم کارډ له لارې به هرې کورنۍ ته د سفري خرڅ لپاره 10,000 روپۍ، او سیمې ته د رسېدو وروسته به د بینک کارډ له لارې 15,000 روپۍ سملاسي ورکوي. بلې خوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي هم وایي د سپین وام 1400 کورنۍ خپلې سیمې ته ستانه سوي، او د ایده کډوال به هم د رواني میاشتې تر پایه پورې خپل کورونو ته ستانه کړي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلي پاکستان او ټولې سیمې ته امن او خوشحالي د پاکستان قبایلي سیمې په لار تیریږي. په وطن مین قبایلو د غلطه د خپل فوج سره اوګه په اوګه د خپلې خاورې دفاع کړې ده. نن په پېښور گورنر هاوس کې د کراچۍ نه راغلو قبایلي مشرانو جرګې ته خپل وینا کې گورنر زیاته کړې ده تر هغه پر ست روانه جګړه کې قبایلي عوامو د خپلې خاورې لپاره ډېره قرباني ورکړې ده.
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د څلور پولیس مامورینو په وژنه کې د لاس لرلو په ګمان یې 3 کسان نیولي. د دوی په وینا دا ټول کسان یې له پښتون آباد او شاوخوا برخو څخه د عملیاتو په مهال نیولي، او د پښتنو لپاره پټ ځای ته انتقال کړي، خو د نیول سوو کسانو په باب نور معلومات لا نه دي ورکول سوي. پروند هلته نامعلومه وسلوالو د پولیسو د ګزمې په موټر ډزې وکړې، او څلور پولیس مامورین یې ووژل. او تازه راپورونه وایي چې هم د کوټې په باچا خان چوک کې ناپېژانده وسلوالو د هزاره قبیلې درې وګړي په ډزو وژلي، چې لامل یې هلته یو ری بیا وزا کړکه چنه سوي ده.
هم د بلوچستان ایالت تعالی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ نن په لاهور کې د نېشنل پارټي ورکرز کنونشن ته د وینا په مهال ویلي غربت او بدامنی په بلوچستان ایالت کې د روان کړکه شلو ایلتونه دي. په خپل وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر زیاته کړې ده په تیرو 2 کلونو کې په صوبه کې د خپل حکومت په لاس راوړنو باندې هم رڼا اچولې.
په افغانستان کې چارواکي وایي د دولت مخالفه وسلوالو لوګر ولایت کې د مین پاکۍ لږته لږه 12 کارکوونکي تښتولي. د پولیسو مشر جنرال عبدالحکیم ساگزي ویلي وسلوالو شپږ کارکوونکي نن او شپږ پرون تښتولي. بلې خوا روزګان ولایت کې چارواکي وایي وسلوال طالبانو د پولیسو په یو شمېر ماموریتونو بریدونه کړي، او 2 پولیس عسکر یې وژلي دي، لس نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا بریدونه د ګیزا په ولسوالۍ کې سوي، او زیاتوي چې نږدې 1500 کورنۍ له سیمې څخه کډه کړې.
هم د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته اخیستو لپاره د افغان عسکرو د طالبانو سره جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په جګړه کې ګڼ عام خلک وژل کیږي. افغان طالبانو د یمګان ولسوالۍ د خالی په ورځ د سخت جګړې وروسته نیولې وه. ملګرو ملتونو بیا نن د اتوار په ورځ خبرداری ورکړې په افغانستان کې روانه جګړه کې په زرګونو عام خلک وژل شوي، جوبل شوي، او ګڼو بیا خپل کورونه پرېښودي.
د امریکا صدر براک اوباما په جرمنی کې د چیرې چې به هغه د نړۍ پر مختللي وو سنتي هیوادونو سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. هغه د یکشنبې پر سلانی سیمه باورین کې ل جرمنی چانسلر انګلا مرکل سره د خلکو یوې غونډې ته ویلي هغه به ل خپل جرمنی هم منصب سره د دواړو هیوادونو د شریک آینده او یوکرین کې د روسي يرغل په ضد د درېدو په باب خبري وکړي.
په ترکی کې نن پارلمان انتخابات روان دي چې په کې به 15 کروڑ نه زیات خلک خپل رائے ورکوي.
ملګری ملتونه وایي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري او سم یو ور بیا زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو وروسته نوي تګلارې او نوي قانونونه هم غوره کړی دي او په دې باره کې دی وایي چې هم دغه حکومتونه به څرنګه کار کوي، د دې اختیارات به څه وي، څه کولی سي او څه نسي کولی او کم کم شوبو کې څه ډول اختیارات لري. اسلام الدین ساجد ور باندې یو رپورټ برابر کړی او ردو ته تاسو پام راګرځو.
خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابونو دویمه مرحله پیل کېدو نه وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د ضلع حکومتونو او ناظمانو اختیاراتو لړ کې د روزا بزنس یا د مقامي حکومتونو چلولو اختیاراتو منظوري ورکړې ده او د ایالتي حکومت 13 محکمې د ضلع ناظم اختیار کې ورکړې دي چې پکې پولیس، صحت، تعلیم، سی ان ډبلیو، اډمنستریشن، زراعت، سپورټس اینڈ کلچر، نوجوانان، سوشل ویلفیئر، محکمه بهبودی آبادی، پبلک هیلتھ، پبلک ترانسپورټ، انویسټمنٹ پروموشن او میونسپل سروسز محکمې شامل دي. د خیبر پختونخوا سینئر وزیر عنایت الله خان چې د بلدیاتو وزیر هم دی وایي چې ضلع ناظم به ډیر با اختیار وي او خپل ضلع کې به د خلکو خیر ښېګړې ټول کارونه کولی شي.
ډیسټریکټ ناظم سره ډېر زیات اختیارات دي او چې کومه د ضلع تکړه محکمې دی ول شوی دي نو هغه محکمو نگراني کول دا غینه کار اغسل هغه نه پختنه کول او دا ټول اختیارات د ډیسټریکټ ناظم دي او د پولیس باندې چک ساتل شي نو شانتي د اوورال ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیڈ ہم نے ضلع کونسل چیئرم کا مشر ہے اور ڈسٹرکٹ ناظم سے زیادہ اختیارات تھی ترقیاتی کارون ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھا ملا ہوئی تحصیل گورنمنٹ تھا ولیج کونسل سب کا ملا ہوئی کی بڑے نظام کے ڈسٹرکٹ ناظم دے لوی اہم رول ہے.
دغه رنگی د تحصیل ناظم سره به هم دا اختیار وی چې د خپل تحصیل کې دننه په سکولونو، هسپتالونو او نورو ادارو باندې نظر ساتي او خپل سیمو کې به د پرمختیا کارونه هم کولای شي او کچري سکولونو او هسپتالونو کې څوک ډیوټي یا پریزو تر سره کولو لپاره ناراضي نو هغه به ضلع ناظم ته رپورت کوي او ضلع ناظم به دغه تنانو په ضد قانوني ګامونه پورته کوي. د ضلع ډیپټي کمشنر به په ضلع کې د صوبایي حکومت استازي وي ولی هغه به ضلع کونسل ته جوابدهي وي او هر مهمه فیصله کې به ضلع ناظم نه وړاندې منظوري یا اجازه تخلي. عنایت الله خان وایي چې ضلع ناظم به د ضلع افسرانو ای سی آر یا کلهیز کارکردګۍ رپورت هم لیکي ولی دغه به کمشنر او چیف سیکرټري هم ګوري او لاسلیک کوي به چې چرته یو سرکاري افسر سره زیاتې ونه شي.
کوم مجوزه عربي زیرو زبیس دا هغه پورشن چې کوم پورشن نن کومای سکے دیسی دا ڈسٹرکٹ ماتحت تھے التب ای سی آر ڈسٹرکٹ ناظم لکھی اور کاؤنٹر سائن کئی بھی کمشنر ہو بیا
بلخوا د ضلع ناظم او تحصیل ناظم اختیاراتو باندې به نظر هم ساتل کیږي او کچری یو ضلع او تحصیل ناظم د خپل اختیاراتو غلط استعمال وکړو نو د بلدیاتو وزیر په مشرۍ کې به لوکل ګورنمنت کمیشن د دغه پلټنې کوي او کچری دغه الزام یا تور صحیح ثابت شو نو وزیر اعلی به دغه ناظم د خپل څوکۍ نه لری کولو اختیار لري. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا. د امریکا صدر باراک اوباما په جرمنی کې جرمنی ته رسیدلې چرته چې په هغه د نړۍ پرمختللي وو صنعتي هیوادونو سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. قدر من اردوونکو، د دغې غونډې په اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
نن سبا
سحر د جرمنی د یو کلی د سفر په وخت امریکای صدر براک اوباما ته د جرمنی روایتي موسیقي سره هرکلی ویل شو. کله چې هغه د جرمنی چانسلر انګلا مارکل سره ملاو شو، د امریکای، کینیډا، جرمنی، فرانس، برتانیې، اټلی، جاپان او یورپی یونین مشران نن د نړۍ شپږ غټ صنعتي هیوادونو یا جی سیون غونډه کې د نړۍ په مهمو مسلو خبرې کوي. د امریکای صدر براک اوباما ویلي دوی په ډیرو مشکل چیلنجونو خبرې کوي.
We're going to discuss our shared future, a global economy that creates jobs and opportunity, maintaining
a strong strategic مستقبل، نړیوال اقتصاد چې روزګارونه او موقع پیدا کوي، مضبوط او ترقی یافته یورپی یونین، د بحر اوقیانوس دواړه اړخو ته نوي تجارتی تړونونو، یوکرین کې د روس جارحیت مخې ته ودرېدو او د ترهګرۍ او موسمي بدلون د خطرو مخنیوي په سر خبرې کوو. تمدا د جی 7 مشران به پروس اقتصادي بندیزونه جاری اوساتي، کم چې تیر کال د یوکرین کرایمیا سیمه باندې حمله او قبضه کولو پورې د دې ډلې غړو او اوس ختیځ یوکرین کې د یاغیانو مرسته کوي. دوی به منځنی ختیځ کې یو شمیر مسلو او په بحر الکاهل کې د چین لخوا نوو جزیرو ته خپل واک غځولو په سر هم خبرې کوي. لندن کې د رایل یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کې سیلنکار جناتن آیل وای په وروستیو لسیزو کې جی 7 زیاتره په فراخه مسلو خبرې کړي دي، خو د چین او روس په اړه اندېښنو راپورته کېدو دا کانفرنس د تیر وخت په رنګ یوه غونډه جوړه کړې.
In a curious way, it's a very old-fashioned agenda. We tended to believe that all the future conflicts would be
ډېر تجسس سره دا ډېره زړه ایجنډا ده. مونږ دا یقین کوو چې د راتلونکي وخت مسلې به د بیلابیلو ملکونو ترمنځ او نړیوالې وي. حقیقت کې په نړۍ کې د دوه غټ طاقتونو پوزیشن یو ځل بیا د ډېر سنجیده بحث موضوع جوړه شوې. خو د لندن کینګس کالج کې د نړیوال اقتصاد پروفیسره لیلا سیمونا تلانی وای په دغه مسلو باندې د دې مشرانو اثر ډېر په قلاره دی، خو بیا هم نوموړی وای جی 7 د تیر وخت پر رنګ اوس هم ډېر مهم دی، ځکه چې د نړۍ شلو صنعتي هیوادونو تنظیم یا جی 20 په شمول غټې ادارې دومره اثر نه لري.
There was a moment at the beginning of the 2000s that everyone believed everyone will have to be part of the decision making bodies of the globe, but this I don't think is happening.
د 2000 پلسیزه کې یو وخت چې هر چا فکر کوو هر یو تن بد فیصلو کوونکو نړیوالو ادارو برخوي، خو زه فکر نه کوم چې داسې کیږي. د منځنی ختیځ پرنګ حقيقي انخطو د نړیوال طاقتونو کردار نور هم مهم کړی دی، ځکه چې همدا نړیوال طاقتونه داسې قسم مسلې حل کولای شي، خو هر یو تن د دې په اړه خوشاله نه دی. په سلګونو مظاهره چاند د جی 7 کانفرنس بهر جمع شوی او په دې ډله تور لګوي چې د نړیوال مسلو جر لده. پولیسو یو شمیر خلک د لارې نه لرې کړي دي، چا چې نن سهار یو سړک بند کو او یو شمیر نورو خلکو د جی 7 غونډې د ځای سره نږدې احتجاجي کیمپ لګولی دی. د جرمني 15,000 امنیتي ځواکونه د جی 7 غونډې په وخت پر ځای کړل شوي دي چې د دوی حفاظت وکړي او مظاهره چاند د کانفرنس د ځای نه لرې وساتي.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، هندوستان او بنگلاديش یو داسې لوزنامه د وړو وړو ټاپوګانو د بدلولو یا د هغو د ملکیت په باب سره لاسلیک کړی ده. په دغه ټاپوګانو کې د دواړو هیوادونو په زرهاو خلک له لسیزو راهیسې بند دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي بنگلاديش سره دا رنګ لوزنامې او د بنگلاديش سره شاړي کې د نریندرا مودي د هغه تګلارې برخه ده چې غواړي ګاونډیو هیوادونو ته ښه رسای ولري. نور حال د وایس اف امریکا خبریالې انجنا پرسیشا پر رپورټ کې درته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د هند مشر د ډاکا د سفر یو اهم خبره د یو بل په علاقو کې د ځمکو خورې ورې پرتی ټوټه یو بل سره د عدلی بدی کولو لوستنامه ده. د یو سل شپېتو نه زیاتو په دې علاقو کې خوشا 50,000 انسانان ډېر بد ژوند تیروي. اوس به هر یو ملک په خپل علاقه کې د دې ځمکو انتظام چلوي او په دې علاقو کې اوسیدونکو خلکو ته به د اختیار وي چې د خپل خوښې د ملک انتخاب وکړي. داسې کولو سره به دوی ته په لومړي ځل سرکاري سهولتونه یعنی هسپتالونو او د سکولونو د استعمالولو اجازه ملاو شي. د سرحداتو د حدونو په حق له لوزدامې هغه مسله حل کړه کومه چې د استعماري دور د ورځو راهسې ځنډېدله. د خالی پورس ډاکه کې د لاسلیک وروستو وزیر اعظم مودي دا لوزنامه د برلن دیوال راغورځولو هم را اهم وبلله.
We have resolved a question that has lingered since independence. Our two nations
موږ د خپلواکۍ تر لاسه کولو راهسې ځنډېدل ستونزه هواره کړه. زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ منل شوی سرحدات دي. دا به زمونږ سرحدات محفوظ کړي او د خلکو ژوند کې به ثبات راولي. دې لوزنامې سره به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ملاو شي. دا لوزنامه د بنګلادیش د وزیر اعظم شیخ حسینا واجد لپاره هم ښه ده چا چې تیر کال انتخابات ګټلي دي. خو مخالف سیاسي ګوندونو د دغو انتخاباتو بایکاټ کړی وو او بعضو مغربي ملکونو هم په دې نیوکې کړی وې چې دې د مخالف سیاسي ډلو په خلاف ګامونه پورته کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ په دې حق له جوړجاړي سلويخ کاله وړاندې راغلی وو خو نوې ډلی کې بانډه وو ځکه چې د ځمکو په دې ورکړه راکړه کې هند نږدې لس زره اکړه ځمکه د لاسه ورکوله. دا لوزنامه د وزیر اعظم مودي لپاره هم سفارتي ګټه ګڼل کیږي. دوی 13 میاشت د پارلمان نه په دې اړه منظوري ترلاسه کړې ده. د هغلی مودي د ډاکا د دوه ورځني سفر په وخت د هند او بنګلاديش ترمنځ د سوداګرۍ او د رابطو سیوا کولو په حق له هم پرمختګ شوي. دواړو ملکونو د هند څلور مشرقي خارونو سره د بنګلاديش د تړلو لپاره د بس چلولو د منصوبې پرانیسته وکړه. دا به د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د سړک د غاړې ړومبې رابطه وي. د کمزوري اډانې او د تګ راتګ د نشوالي له وجې جنوبي ایشیا په معاشي توګه په نړۍ کې د ټولو پاتې سیمه ګڼل کیږي. خو په دې سیمه کې د ټولو لوی او د اثر لرونکي ملک مشر وزیر اعظم مودي د دې د بدلولو امید لري.
New economic doors for India's northeast, and it will enable our two countries to integrate South Asia.
زبا د هند شمال مشرق ته نور اقتصادي لارې پرانیزما. دا به موږ دواړو ملکونو ته موقع راکړي چې جنوبي ایشیا یو بل سره رايوځي کړو او بیا د ترقی کوونکی مشرقي ایشیا سره یې هم وتړو. دا کوي د هند سرمایه‌کارو لپاره به اقتصادي زونونه جوړوي چرته چې د هندستان کمپنیانو د بنگلاديش د توانای په چارو کې د 15 بلین ډالرو د سرمایه لګولو لوزنامې لاسلیک کړي. تیر کال واقع د راتلو وروسته وزیر اعظم مودي د جنوبي ایشیا د ګاونډیانو لکه سریلانکا، بنگلاديش او نیپال ترمنځ ښه تعلقات خپل ترجیح بللې وه. دا په دې هم چې هند په علاقه کې خپل اثر رسوخ سیوا کول غواړي چرته چې د سیډونکو په نظر چین په سړکونو او په سمندري اډو یا بندرونو جوړولو او پوزي آلاتو خرڅولو باندې د اربونو ډالرو سرمایه کاری د لارې په سیمه کې ځان ته لاره جوړوي.
اردنکو دا دی وریډیو دا قدر اردنکو په ترکی کې نن پارلیماني انتخابات روان دي او د ترکی د انتخابونو نتیجه به دا فیصله کوي چې د 13-12 کالونو په واک کې پاتې شوې ډله به بیا حکومت جوړ کړی شي او کنه. د ترکی سرکاري میډیا تر مخه د ملک په یو 80 صوبو کې د پارلمان د 1500 څوکیو لپاره د 40 سیاسي ډلو نه علاوه آزاد کاندیدان هم په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. په ترکی کې لا رائے اچول شروع دي او څنګه څنګه چې نور تفصیل نور رپورټونه دي تاسو به خبرو. خدا وخت د ترکی په انتخاباتو د وایس اف امریکا یو رپورټ زموږ همکارا سمینا احسان وړاندې کوي.
په ترکی کې د انتخاباتو په موقع تشدد د لاسه دوه تنان مړه شوي او دا هغه وخت چې کله جنوب مشرقي خار دیار باکر کې د ایچ ډی پی یا پیپلز ډیموکراتیک پارټۍ په یو لاریون حمله وشوه. په دې کې د درزن نه زیات خلک زخمیان شوي هم دي. هلته کې په پولینګ سټیشنونه د سهار 15 بجو نه تر غرمې 2 بجو پورې کولاوي او 53.5 ملیونه د ووټ اچولو اهل خلک به د خپلې رایې استعمال کوي. په نږدې کې شوې نظر پوښتنې ښایي چې واکمنه جسټیس اینڈ ډیولپمنټ پارټي یا اے کے پی چې اردوان جوړ کړی یو واری بیا زیات ووټونه غسته شي. خو دا هم ده چې د 2011 په مقابله کې به د غشمیره نیم پنی مکمای د دې سره ترک اقتصاد هم هغه شان مضبوط نه دی پاتې شوی او بیروزګاری هم زیاته شوی. بلخوا د اردوان امیرانا تور طریقو په وجه هم فکرونه زیات شوی دي چې صدر جوړېدو نه مخکې 2003 نه 2014 پورې وزیر اعظم پاتې شوی. هغه غواړي چې اے کے پی اکثریتي سیټونه وګټي چې وجه بیا آئین بدلی دی شي او ترکی کې به پارلماني نظام په ځای ځای صدارتي نظام جوړېدای شي. په کم کې چې ریاستي مشر تر ټولو باندې اردوان وای د ترقی ترقی د پاره دا ضروری دی، خو مخالفه ډلې د دې سیاسي بدلونونو مخالفت کوي او دی وی زنانه رائے اچون کې د پاره دا تر ټولو غټه مسله ده چې وای دا ورسره بالکل اتفاق نه لري، ولې چې دوی دا یو قسم له غیر جمهوریت ترک نظام جوړول غواړي.
Totally disagree because they are trying to make a unique Turkish style undemocratic system.
د اردوان دغه منسوبې د ایچ ډی پی پارټۍ د لاسه هم نشي پوره کېدی، چې کچره دې پارټۍ 10% نه زیات ووټونه وګټل او پارلیمان ته خپل غړي ولېګل. د دې سره د ملک دویمه سیکولر پارټۍ ریپبلیکن پیپلز پارټۍ یا سی ایچ پی او دریمه نمبر پارټۍ نېشنل موومېنټ پارټۍ یا ایم ایچ پی هم د اردوان اے کے پی ته سخت وخت ورکولای شي او په دې مجبوره کولای شي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په اردوان دا تنقید هم کیږي چې هغه په خپل په انتخابي کمپین کې برخه اخیسته، کوم چې د یو ریاستي مشر په حیثیت هغه ته نه و کول پکار. د ایچ ټی پی پارټۍ سره کارکونکو او په انتخاباتو نظر ساتونکو ایمین یلدریم وای دوی به پوره کوشش کوي چې درغلي ونه شي او وای چې په انتخابي نظام یقین لري، ولې چې هم د دې د لارې خلک د خپل ملک لپاره او حقيقي جمهوریت لپاره نمائندگان انتخاب کولای شي. اکی پارټۍ په انتخاباتو کې ټګي او درغلي فکرونه رد کړي دي او وای چې 1950 نه ترکی کې شفاف او آزاد الیکشن شوه او روان انتخاباتو کې به د سکیورټي لپاره هم سلور لکه پولیس ډیوټي ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالي
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
وایس اف امریکا دی وی ریډیو دا تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري قدرمن اوریدونکو. اوس مو بوزو افغانستان ته. د افغانستان روزګان ولایت چارواکي وایي چې مخالف وسلوالو د دغه ولایت غیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړې وروسته 12 امنیتي پوسټې نیولې دي. بل طرف ته د افغانستان بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ کې د طالبانو نه بیرته اغیستو لپاره د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو بیا نن خبرداری ورکړه چې په افغانستان کې په روانه جګړه کې ګڼ عام خلک وژل کیږي. افغان طالبانو یمګان ولسوالۍ د خالی په ورځ د سخت جګړې وروسته نیولې وه. قدم اردونکو د بدخشان ایالتي چارواکو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په یمګان کې د 100 ساعتو پورې د وسلوالو سره جګړه کړې وه، خو بیا یې د ولسي نقصان مخه نیولو لپاره دغه سیمه پرېښودې وه. د دی او دغه شانتي روزګان کې چې کوم قدر منردونکو جګړه شوې ده یا روانه ده، د تفصیل لپاره زو کابل ته د ډیبر ریډیو خبريال کمال سادات موږ سره غلې. کمال په خیر رالی.
ډیره مننه
کمال سادات. څه تفصیل دې تاسو سره بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ کې چې کوم جګړه روانه ده او بیا کلک تفصیل د روزګان ولایت چې کوم غیزاب ولسوالۍ د داغي تفصیل زموږ اوردونکو سره شریک کړئ.
افغان چرواکی وای چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره الته نوی فوجیان لګلې دي. د ولسوالۍ په شاوخوا کې سخت جګړه روانه ده، خو تر اوسه پورې افغان فوجیان چې دي د ولسوالۍ ودانۍ یا مقر مقام ته نه دي رسیدلي. دوی دا هم وایي چې دوی په احتیاط سره ځکه کار کوي چې دلته د ملکی خلکو زیات کورونه دي چې هغوی ته مرګ ژوبله وانه وړي. همداشان دوی دا خبره هم کوي چې تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ نه ده نیول شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. باید یادونه وشي چې دغه ولسوالۍ پرون طالبانو ونیوله او افغان چرواکو هم تایید کړ چې په دې ولسوالۍ کې اوس طالبان دي. له بل طرف نه د ورزګان په غیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې چې دي امنیتي پوستې هغه هم طالبانو نیولې دي. د غیزاب ولسوال عبدالله دا خبره وکړه چې کچېری زر د غیزای ته افغان ځواکونه مرستې ور ورونه رسوي فوزي تجهیزات نور فوزیان ورونه لګي دوی دا خبره وکړه چې کیدای شي دغه ولسوالي هم د طالبانو لاس ته ورشي په دې دغه بریدونو پاره هم عبد الله دا خبره ونه کړه چې په دې کې څومره مرګ جوړه وخته ده خو دوی ویل چې مرګ جوړه لري خدای کشمیرای نه افغان پلویانو ته و خدا ونه هم د طالبانو لور ته باید بلې دونه دا وکما چې کله په افغانستان کې د سړه موسم ختم شو دی په سرلی موسم کې طالبانو دی اعظم په نوم باندې عملیات پیل کړی دی نو افغان چارواکي وایي چې دوی د دفاعي سیستم کې دي.
ډیر مننه کمال سادات تاسو ډیر مهرباني.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د قدر منور د کوزو هم د پاکستان کرکټ زپلی یالت بلوچستان ولوري ته چیرچی مرکزی شهر کوټه کې د مطبوعاتو په کلب کې د کتابونو میله روانه ده. 15 ورځنۍ دی میله کې د پښتو، بلوچستان، براهوي، اردو او انګریزي ژبو کتابونه شول سوي دي چې نه یوازې د کتابونو په بلوچستان کې چاپ سوي بلکې د پاکستان په نورو برخو کې او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې هم چاپ سوي دي. ژباړې هم پاکستان او د نور محمد ترکی چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس وژل سوی جمهور رئیس د هغه ناولونه هم پکښې دي. خلک د دې کتابونو د میلې په باب څه وایي او آیا خلک کتابونو ویلو ته په د اوس زمانه کې لیواله دي هم او کنه؟ حامد سمسور باندې یو رپورټ تیار کړی او رو دې تاسو پام راګرځو.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د مطبوعاتو کلب کې د کتابونو پارزانه باید د پلورلو لپاره له تیرو 15 ورځو څخه میله روانه ده. د کوټ ښار یو شمیر کتاب چاپونکو دکاندارانو په دغه میله کې د پښتو، بلوچستان، براوی، هزارګي، پارسی، اردو، انګلیسي او د عربي ژبې سره سره د ادب، تاریخ، جغرافیا او د ټولنیز ژوند سره اړه لرونکي کتابونه وننداره ته وړاندې کړي دي.
زما نوم روزالدین غزنوي دی. د کتابو کار کوم بس د پښتو والا زیات خوشی نن خو ته د توان د نور محمد تاریخ کتابونه خرڅوي دي په پښتو کې.
کم کتابونه نمونه کې راوښه
د بنګ مسافر د څړه د سپین دی بایوګرافي د سنور د پښتو ژبې او ادب تاریخ دی د پښتو کلاسیکی شاعري ده د انیف خلیل کتابونه دي تنقید په پښتو ادب کې او اوس یو نوې کتاب راغلی دی په پښتونخوا تر کې پسند شاعران دا وتل او دا کتابونه اوس خلک ډېر خوشحالي جاسو قیمت یې په نیم باندې و.
زوان لیکوال ارشاد الله چې د زیارت اوسیدونکی دی دال جان په نامه باندې کتابونه چاپوي وی چې د پخوا په پرتله باندې په پښتنو کې د کتاب لوستونکو ډیر کم سوي دي.
د ملي مقصد بنیادی دا دی د کوټه حالات ته معلوم دي د جهالت د تاریخي مسله ده کلی دي چلته تعلیمی سہولیات نشته د خلکو غا ل تعلیم سره ل کتاب سره او واسطه د ډیره کم سوي ته موږ دا کوشش وکړ نوې نسل تعلیم یافته خلک چې دی جټ خلک چې دی دا د تعلیم خاطر راغب دوی ته نمایښو لګو میلو لګو ریسپانس دا سی ډیر شنه درغلی یو وجه خدا دا کتابونو ګران هم دي دا یو بنیادی فیکٹر دی. دوی خبره دا ده چې نن سبا خلک ل تعلیم څخه په ډیرو اړخو روان دي نیټ رالی او دا سمور سرگرمیان هم ستا او دوی خبر دا ده چې موږ سیاسي قیادت چای پښتون دی چای بلوس دی چای نور دی هغه هم په ملت یو څوک نه رال کدی راغلی وای کدو شخصیت مودلې به سره شکش جوړ سوی وای کله ستا قیادت ان پړه جاهل قسم سرگرمیان ته توجه ور کوي دا تل نوې نسل ځخه عام خلک ځخه څه توکو کولای شي چې هغه کتاب واخی کتاب مطالعه دوي کې یو تعلیمي سرگرمی د شو کې.
سید گلزار شاه خبريال دی په دغه میله کې د کتابونو په لټون باندې بوخت دی
او دلته اسټوډنټس ډېر خلکو ته سدي په پلش کم پیسو باندې سدي ډېر شي کتابونه ملایږي کوم خلک مش په مازی مش په دغه باندې نه دي خبر اسټوډنټس په خبري ډېر ستایل کوم ور ډېر شي دغه بول بل لایبرری کې دار کوم میله لګیدل پر سټال سکو دی یونین دوه خلک په طرف یې لګول بازار کې لګول کتاب خو دار کوم علم دغه شي د سلده زخه استفاده اخته سي
کتاب چې د پوهنی په ډګر کې د انسان په ژوند کې ډېر مهم رول او ارزښت لري. خود د پښتنو په باب ویل کېږي چې دوی نه خو پر کتاب پیسې ورکوي او نه یې لولي خو البته دوی د خپل وخت نوې او ګرانه وسله هرومرو اخلي. حمله دغه کبله د پښتو ژبې د یو کتاب پر مخ باندې لیکل سوی وو چې ما واخله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com